د ازادي رادیو په دې سات خبرونه کې د ازادي په سپو کې خبرونه درته لرو، خو په سر کې لاند خبرونه. پاکستانی چارواکو د تورخم د بندیدو اړوند راپورونه رد کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قومندانې ویان نن وویل په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونه هغو ناروغانو ته چې په میډیکل ویزو پاکستان ته ځي له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي، او د طالبانو تر ادارې لاندې باختر آژانس د دې لارې د پوره بندیدو خبر ورکړی و. خو په تورخم کې د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی اے مرستیال مشر یاسر خان نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل پر تورخم یوازې د هغو سانو مخه نیول کیږي چې په جالی میډیکل او تحصیلي ویزو د پاکستان خاورې ته د ننوتو هڅه کوي. د پاکستان صدر اعظم وایي پاکستان په تیرو څو کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه و. هغه څه چې یې په بدل کې ترلاسه کړي د په وینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حملې دي. شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان له خاورې د په وینا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی حملې د زغملو وړ نه دي. ښاغلی شریف زیاته کړه چې پاکستان د خپل وګړو خوندي کولو ته چمتو دی، خو غواړي دا ستونزه له سوله ییزې لارې حل کړي. د پاریس د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې دوه بایسکل ځغلونکي افغاني خويندې یولدوز هاشمي او فریبا هاشمي هم ګډون لري. یولدوز ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي غواړي په سګنیو اولمپیک کې د 40 میلیون افغان خزو چې د دې په وینا خپل لومړني حقونو به برخې دي استازیتوب وکړي. نو موړي د یادونه هم کړي چې غواړي په دې اولمپیک کې نړیوالو ته وښيي چې افغان خزې له ناوړه شرایطو سره سره کولای شي لوی اهداف ته ورسیږي. د شمالي امریکا د هوایی دفاع پوځي مرکز پرون ویل چې د متحده ایالاتو او کاناډا پرون وروسته له هغه خبرداري ورکړې چې دوه روسي او دوه چینایي جټ الوتکې د الاسکا هوایی قلمرو ته نږدې ولیدل شوې. د مرکز په یو بیان کې ویل چې د الوتکې د جولای په 23مه کشف او موندلې دي. په بیان کې راغلي دي چې د الوتکو ته د یو غوښ په سترګه نه کتل کیږي، ځکه په نړیوال فضایي حریم کې وي او د امریکا او کاناډا هوایی حریم ته یې نه وي ننوتې. خو بیان زیاتوي چې دواړه هیوادونه په شمالي امریکا کې ټول حرکت څاري. ایرانی مورخ علی اصغر حقدار چې د 2009 کال له اعتراضونو وروسته ترکیه ته کډوال شوی وو، له دې ګواښ سره مخ دی چې بیرته به ایران ته واستول شي. حقدار چې چاپ شوی کتابونه لري او له 14 کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسیږي، د روان کال د جون په 14مه په استانبول کې ونیول شو او د کډوالو یو کمپ ته واستول شو.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله موکو چینایي انجنیرانو لشپړس کلن ترند روسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. د کابل د جنوب ختیځ په 26 کیلومتري کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان پلور د غزیدلی سړک د جوړېدو چاري د چهارشنبه پر سپیل شوې. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارډ ډالر په ارزښت په 2003 میلادي کال کې د چین له دولتي شرکت سره لاسلیک شوی وو، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت د اندېښنې له امله د دې پروژې چاري ځنډېدلې وې. اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 12 میلیونه ټنه مسوي. د دې کان د استخراج چارې به په اوسنیو شرایطو کې پیل شي. کشفي ګټې به یې څه وي که نشوي خنډونه څرنګه لرې کېدای شي، دې او دې ته ورته ګڼ سوالونه شته چې په خپرونه کې به یې له میلمنو سره وڅېړم. په دې خپرونه کې مو آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو، اسحاق اتمر د پانتون استاد، تاج محمد تلاش د اقتصادي چارو کارپو ته بلنه ورکړې ده. د دوی هرکلی کوم. او وروسته به د افغانستان د علومو اکاډمي د کوشاني مرکز مشر کاتب خان فیضی هم را سره ملشي. د میلمنو هرکلی کوم. تلاش سب په خبرونه کې را سره ده. تلاش سب څه اټکل کوي چې دا سویل کېږي چې ممکن ابتدایي چاري د دې کان یعنی استخراج چاري تقریبا دوه کاله وروسته پیل شي، تاسو د اقتصادي چارو د کارپو په صفت څه اټکل کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ګرانو معزز او ملمنو ته او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. د استخراج چارې چې د عینکو په مس د لوګر په ولایت کې پیلېږي، زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي اقتصادي خوځښت ده. په هغه حالت کې چې نسبتا یو اقتصادي او یو امنیتی ثبات موجود ده. چینایان بدون د دې استخراج نه زه فکر کوم چې بل زیرمه لنډمحاله او همدارنګه ستراتیژیکه او په د وخت د فاصلې سره په اساس بل لار نه لري. په دې خاطر چې دوی درې براور د ډیر اساس او مهم کړی دي. اول براور دی تخنیکی براور دی چې دوی تر سره کړای، دوم براور دی مالی براور دی چې دوی تر سره کړای ده، او دریم براور دی امنیتی براور دی چې دوی تر سره کړای ده. کله چې په یو پروژه کې دا درې براور دونه تر سره شي نو بیا هغه هیواد ډیر هڅه کوي چې د هغې پروژې پایل او پایله کریډیټ دوی ته ورسیږي. په دې معنی چې چینایان اوسنی شرایط ډیر اساس ګڼي تر څو د دې استخراج ترلاسه کړي او د دې استخراج پر بنیاد باندې هغه خپل اقتصادي روابط د اسلامي امارت سره وغوړوي او د سیمایزو پروژو اعتماد تطبیق او باور ته ورورسیږي.
مانه د تلرسب روس ته جنی ټیکی چې اندیشنه ورته شته یو د امنیت مسله ده. د دې باوجود د یو کتون کې نظر هم درو روسته به خبرونه کې لتا سو او لا وريدون کو کتون کو سره شریکو. بل موضوع د تاریخي آثار ده په برخه کې به هم نظر واخلم. خو فعلا د دې کان د اهمیت په اړه د اقتصادي چارو د کارپو آزرق شافیزی نظر واخلم. حافظی سب څه فکر کوي چې دا کان څومره ارزښت لري؟ ځکه تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې آیا دا کان بیا هم له چینایانو سره په همغه درې میلیارد ډالر باندې تړون شوی دی او کنه تغییر پکې راغلی دی؟ که تاسو په دې برخه کې معلومات لري مهرباني وکړئ. لحافظی صاحب سره مو رابطه قطع شوله. اتمر صاحب که تاسو ته راشم له تاسو به بیا د اقتصاد په ځای دا پوښتنه وکړم چې په ورته وخت کې افغانستان یو متعادل سیاست ته هم ضرورت لري. آیا که چیرته چینایان په دغه سترو پروژو کې پانګونه کوي د اروپا او د لویدیځ هیوادونو لپاره به یو اندیښنه نه وي؟
مننه شما صاحب، تاسو ته جناب حافظی صاحب ته تلاش صاحب ته میلمانو ته و ټول لیدونکو ته سلامونه و نیکیلی. همدغه اوسنۍ لانجه په سیمه کې هم د اقتصادي رقابتونه دي. ډیری زبر ځواکونه داسې دي چې خپل حریفان او دښمنان په اقتصادي برخه کې مات کړي، او خصوصا دغه رقابت د امریکا او د چینایانو ترمنځ اوس ډیر زیات جدي دی. د چین سرمایه ګذاري په پاکستان کې د یو لارې او کمربند پروژې برخه کې تقریبا تر شپېتو نه تر سل میلیارد ډالر پورې و. هغه پروژه اوس ناکامېدو خواته روانه ده. یعنی هغه توقع چې چینایان درلوده د امنیت په برخه کې دغه ننګونې اوس دوی ته متوجه دي. د چینایي انجینرانو وژنه او دوی باندې حملې په پاکستان کې داسې ښیي چې د دوی رقیبان دغه پروژه نه پرېږدي چې بریالی شي. د بله خوا نه چین په ایران کې تقریبا 400 میلیارد ډالر په راتلونکو شل کلونو کې د سرمایه ګذاري دپاره تعهد ورکړی، او همدغسې په خلیج فارس کې او په افریقا کې چې دغه ټول د دغه سیمې نه دغه مسیر وځي. زه ګمان کوم چې په دغه برخه کې امریکایان جدي دي او دوی امنیتي ستونزې به پیدا کیږي په دغه برخه کې. په همغه وخت کې هم کله چې په 2008 کال کې چینایانو دغه قرارداد واخیسته، په هغه وخت کې هم دغه امنیتی ستونزه و د نورو ستونزه سره سره یو خو
اتمرسب مننه په همدې برخه کې دغه د امنیت ته د اندیشنې په برخه کې کچم فرانس پرس شانس په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې امنیت تی وضعیت په افغانستان کې بهتره شوه دی، لیکن بیا هم د ته اندیشنه ښکاره کړې ده چې ممکن په دغه سروي پروژو باندې ځینې بریدونه وشي. او فرانس پرس شانس تقریبا د دوه کال مخکې هغه حمله ته اشاره کړې ده چې په کابل کې پکې 15 چینایان ټپیان شوي وو، لیکن د امنیت د اندیشنې په ارتباط د ازادي راډیو د خبر د څانګې د چین د چارو د متخصص ریټ ستاندش څرګندونې لرو. دا سره
تر ټولو لوی خند به په افغانستان کې امنیتی وضعیت خصوصا د کان په شاوخوا سیمه کې وي. شپارس کلونه تیر شول چې تر دې ځای را ورسېدو چې اخر د سړک د جوړېدو چارې پیل شي. دې ته باید وکتل شي چې د 2008 کال ژمنې چې د افغانستان د مخکینی دولت او چینایانو ترمنځ شوې وي پلی شي که نه شي. زما په اند لا هم امنیتي وضعیت تر ټولو ستره مسله ده. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښایي په راتلونکو دوو کلونو کې د مسو استخراج پیل شي، خو د دې کار پیلېدو تا ډیرو چینایي کارګرانو، چینایي انجینرانو او یو شمیر سوداګرو ته اړتیا شته. لکه څرنګه چې په ګاونډي پاکستان کې ګورو، بیلابیلې ډلې په ځانګړي ډول پر چینایي کارګرانو حمله کوي چې د اسلام آباد پر حکومت فشار راولي. نو دلته دا پوښتنه مطرح کیږي چې داسې وضعیت به په افغانستان کې هم راشي کنه، خصوصا چې کله د عیناک د مسو د لویې پروژې په څیر د نورو پروژو لپاره ډیر چینایان افغانستان ته راځي.
And work on whether that's Masinac or other big resource projects in the country.
رټ ستاند شو د سدیرړو د خبر د څانګي د چین د برخې متخصص د دوه خبرو ته اشاره وکړه. یو خبره دا ول چې اتمر سپ تاسو هم اشاره ورته وکړه چې د امنیت په برخه کې اندیشنې شته. په دې ارتباط به وړاندې د تلاش سپ نظر واخلم، ځکه چې دوی په کابل کې دي او حالات له نشته ساري. خو دا بل خبره چې د پاکستان مسلې ته هم دوی اشاره وکړه، دا مسله به هم روسته وسیړو. خو یو بل خبره چې آیا دغه تړون اوس هم د 2008 کال د شرایطو په اساس شوه دی او کنه شوه؟ مخکې مې دا پوښتنه له حافظي صاحب څخه کوله. حافظي صاحب، که تاسو په دې برخه کې معلومات لري او که یې نه لري، دا قرارداد باید په څه شکل شوی وای؟
سلامونه او نیک هیلي تاسو ته محترم اتمر صاحب او محترم تلاش صاحب او د ازادي د ژغ محترم اوریدونکو او لیدونکو ته. دا قرارداد خو ما قرارداد دی، نوې قرارداد نه ده شوی، خو ځینې مذاکرات تر سره شوې دي، ځکه چې چینایان یو سوی تفاهم په دا قرارداد کې د دوی لخوا مطرح شو. او هغه دا و چې په واسر کې دوی ژمنه کړې وه چې د ریل کرښې جوړوي او تر کانا پورې د چین څخه او بیا د کانا څخه تر افغانستان بادر تورخم پورې. ولې دوی بیا وروسته دغه څخه پوښښ شول ویل چې دا نه کوم. او په این زمان کې اته سوه میلیون ډالر دوی ویلي وو چې موږ د توفې په حیث په تدریجي توګه افغان دولت ته ورکوو. او یو دوه ګشتې قسطونه یې ورکړل، بیا وروسته یې ورنه کړل، ویل چې نه، دا اقتصادیت نه لري. نو په هر صورت قرارداد ما قرارداد دي، شاید ځینې تعدیلات او نور اضافي تفاهمات پکې راغلي وي دي چینایانو په ګټه.
حافظي صاحب وبخښې، ما مخکې په خبرونه کې هم دې ته اشاره وکړه. فرانس پرس شانس یو راپور لري، په هغه کې ویلي دي چې د می په میاشت کې په نړۍ کې په بېساري ډول د مسو قیمتونه لوړ شوي دي. او په دې راپور کې دا خبره هم شوې ده د اي اي ټیکنالوژي له پراخېدو سره او د برقي موټرو له زیاتېدو سره د دې اچانس په باور دا امکانات شته چې د مسو قیمت په نړۍ کې ډیر اهمیت پیدا کړي. نو فکر کوي چې په دې قرارداد کې، دا پخوانی قرارداد کې هم داسې څه وو، که چیرته د مسو بای زیات شي ممکن په قرارداد کې څه تجدید نظر وشي په قرارداد باندې؟
اول خو دا ویل غواړم چې د خپل د مس په هغه وخت دا قرارداد کې دل په 2008 کې په بیساري ټوګه د 2500 ډالر څخه تر 9000 رسیدلی و. په دې خاطر چینایان د لیوال ول، هلته کانادایي کمپنی هم و، قزاقستاني هم و، نور نړیوال کمپنی زیاتې وې. خو دوی ډیر ښه وړاندیزونه وکړل، په دې خاطر قرارداد دوی ته ورکړل شو. او څو کاله بیا قرارداد د مس قیمت را وغورځي، تقریبا شپږ زره ډالر ته راټیټ شو. اوس مهال تر لس زره څخه هم بیا زیات شوي دي او لاپسې زیاتېږي. لکه چې تاسو فرمایل، د برېښنایي موټرونه مخصوصا د تسلا او د تقاضا او دیمان او تدیر زیات شوی دی. نو په دې خاطر چینایان هم خپل ګټې پسې ګرځي او په قرارداد کې دغه څه چې قیمتونه لوړ شي یا ټیټ شي په هغه کې دوی یو فیصدي لري، د فیصدي پر بنسټ افغانستان ته یو برخه ورکوي. چې نرخ لوړ شو او قیمت د فروش زیات شو، د هغه فیصدي پر بنسټ افغانستان ته یو څه ورکول کیږي. منتها که چیرې دا تولید پیل شي او په عین زمان کې یو دقیق نظارت شتون ولري، ځکه چې یو تجربه ښودلې دي چې په ځینې ځایونو کې دوی کاست آف پروډکشن یا هغه قیمت هم شو د تولید زیات ښیي. مثلا په دغه وطن ګروپ سره دوی یو شراکت درلودل په آمودریا کې، دا ځینې برمې د څا د کیندلو لپاره په مارکیټ کې څلوېښت ډالره او دوی څلور زره ډالره چارج کړي وو زیات مادن باندې. او په هغه کې بیا وطن ګروپ اعتراض وکړل او اعتراض یې مسترد دی، هلته ستا د سپارپزیشن لندن کې دا دعوا شتون لري. په هر صورت که چیرې یو دقیق نظارت شتون ولري، غیر مستقیم چوګه د هر عمره چې قیمت دی نه زیات شي، د چینایي شرکتونه بیا باید کنترول شي او خپل د افغانستان حق باید ځینې واخیستل شي، کنه دوی په خپل خوښه دا نه وکړي.
مننه حافظ صاحب. ازادي په سپوکي پروګرام تاسو په منځني سپه دوله شپږ نیمه ټوله افغانستان کې اوري د خبرونه تاسو په فیسبوک په شونډي باندې هم کتلی شئ. موضوع مو د لوګر د عینکو د مستکان د استخراج ته چې د دې ابتدایي چارې روانه اونۍ پیل شوې دي. په خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق قطمر، د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی، د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلشتي او وړاندې په خبرونه کې هڅه وکړو چې د علوم اکاډمي د کوشانی مرکز لمشر کاتب خان فیزی سره هم رابطه ټینګ کړو او لاغو څخه د دې کان د باستانی اثارو په ارتباط معلومات ترلاسه کړو. تلشت مخکې دا خبره کوله چې امنیت ته ځینې اندېښنې شته او تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو نظر وخت؟
فکر کوم چې د امنیت په اړه باندې ډیر زیات کار شوی ده، خصوصا په دې اړه باندې چې موږ وکولای شو مختلف پروژې او مختلف قانونونه د افغانستان په جغرافیا کې استخراج او حتی پروسسي. د دې خبرو به تاسو هم اوریدلی وي، حتی مختلف بډینګونه یا مثلا د طالبان سیوی دي او اولویت هغو شرکتونو ته ورکړل شوی ده چې په افغانستان کې فعالیت لري، تر څو خصوصي سکتور ته په واقعي توګه حکومت لاس ورکړي او راپورته کړي، تر څو د افغانستان په اقتصادي تحرک کې رغنده رول ولري. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې په امنیت کې د لوګر جغرافیا ته په کتو سره، البته زه یو امنیتي مسول یا څېړونکی نه یم او دا مې مسلک هم نه ده، خو د لوګر جغرافیا ته په کتو سره د لوګر خلکو غټترینه قرباني د اسلامي امارت په نظام کې ورکړله. ولې؟ د دوی فکر او ایدیالوژي او تصورات اکثریت د اسلامي امارت د نظام سره جوړ او مشابهت او تطابق لري. اوس دا کان هم په دغه نقطه کې پروت ده، لوټه لوټه او ژتیجه، ونه ونه، را درا او غر غر. د لوګر خلکو او د لوګر اوسیدونکو او د دغه جغرافیا خلکو، هغه خلک چې د نظام سره مشابهت فکری زیاتو، فکر کوم چې په دې امنیت په ستلو کې که اسلامي امارت غش وکړه، دوی به په سترګو دا موضوع وویني او په ډیر لوړ قیمت به د دوی امنیت وساتي.
مننه تلار صاحب، مننه.
دا د ایدیالوژي مسله وه. د بل اړخ ته د بل دینی وظایف راځم، کچیرته اسلامي امارات په دې باندې غژو سي چې د دې مسله اقتصادي ده او همدارنګ غوړ چې بیا رغونه او لوی اقتصاد تامین کو، نو په دې کې مرسته وکړي. زه باورمن یم چې د خپلو غوا او شدي او مستي به هم جنو کلیو څخه راوزی او مختلفو خلکو ته باور کړل سي ترڅو چې مرسته ورسره وسی او راکان په شفافه سمته
ولا مننه تلاشه مننه
بلای تخنیکی موضوع د تخنیکی موضوع ماشینری او نور مسائل ته فرق
دي ته بوراند راشو تخنیکی مسائل ته بوراند راشو تلاشه مننه د امنیت په برخه کې البته لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په پاکستان کې د چین پروژې په ټاپه د ریډلی دی او یو الاته بنیادی الاته د امنیت مسله ده چې د پاکستان سر اعظم چې یو تقریبا 2 میاشتې مخکې چین ته سفر کاوه هغه وویل چې په چینایانو باندې افغانان حمله کوي او دا تورې پوری کړی وو اتمر صاحب دلته د امنیت په ارتباط باندې هغه اندیشنه چې تاسو د خبرونې په پیل کې د ته یو اشاره درلوده فکر نکوي چې د نړیوالو قوتونو سیالی هم ممکن کله ناکله د ستونزو سبب شي.
زما باور هم دا غسیده گوره خپل افغانان امنیت که دا پروژه سر کم مشکل نلیری زده سفکر کم دا دیار افغان هیله دا چه دا غسی لوی پروژه دا غسی لوی مادنون استخراج سی اوها افغانانو دغه نه برخه منشي د دوی په اقتصاد باندې د دوی په روزګار باندې دغه پروژې تاثیر کې منګه دغه هیله لرو چې کاشکې دغه پروژې بریالی شي خو واقعیت دا دی چې دغه رقابت افغانان نه کوي یعنی هر افغان ولو په هر فکر او په هر ایدیولوژي چې دا فکر به دې سره پیدا نشي چې دغه پروژې ته دوی امنیتي تهدید مخامخ کړي لکه چې څنګه د لوګر خلک د دې نه پلوي کوي همدغسې ټول افغانستان د دې نه پلوي کوي خو متاسفانه چې دغه رقابتونه د نورو قدرتونو د خوانه دي او دا په عمومي امنیت پورې هم دومره اړه نه لري پوس وخت کې عمومي امنیت په ټول افغانستان کې ټینګ دی لیکن د خراب او تراب گزار واقعات دا شته دی دې نه باید موږ منکر نه شو او موږ چې کله امنیتي تهدید وایو دا همدا معنا لري چې دغسې ډلګۍ به راشي یو تخریبي عمل به ترسره کړي یو ترور به ترسره کړي چې دغه کار ودری یا دغه خارجیان یا چینایان چې دلته کار کوي دوی تهدید کوي په هر صورت زموږ هیله دا ده چې دغه ونشي خو د امنیت له پلوه دغه اندېښنې شته دي ځکه چې دغه رقابت روان دی په نړۍ کې اقتصاد د غوړولو پر ضد
مننه اتمر صاحب حافظی صاحب مخکې چې تاسو دا خبره کوله چې چینایانو په 2008 کال کې دا شمنه هم کړې ولې چې د ریل کرشبه تر تورخمه پورې باشي څه فکر کوي چې د پاکستان امنیت ته د اندېښنو له امله چین چې په پاکستان کې خپل پروژې درولې دي په هغه حساب لدی لا شخصه ده او کنه په دې قرارداد کې افغانانو سره جنې تغیرات راوستي
دا تصمیم دوی خو مخکې د پاکستان د جنجال څخه وو دوی یعنی لګښتونه ویل چې افغانان پیسې راکې موږ به دا کرخه وباسو حال دا چې په اوسه کې دوی ژمنه کړی چې موږ دا د یو دالی په حیث یو توفه په حیث افغانستان ته ورکو په همدا خاطر دا قرارداد دوی ته ورکړ شو او دوی ګټون کې وشمیرل شو بیا دوی په شاش په لور ویل چې موږ دا نه کوو اقتصادیت نه لري او دا څه پوریال نه لري د پاکستان مازری سره چې اوس پیدا شوی دی هغه سره پرام نه لري
افیزی صاحب بخشه راپورونه وایي چې د دنیا د مسو تقریبا 50% هغه مواد چې نړۍ ته صادری شي او مس پکې کاری شي تقریبا 50% چینایان صادروي او چین خپل ډیر مس لري د همدې لخاطره البته دا د شک تیوري په اساس خبره ده د همدې لخاطره له 2008 کال راورسه چینایانو دغه پروژه و هم ځندوله احتمالا کېدې شي چې دا ځلې هم ممکن دوی و ځندوي څنګه په دې برخه کې کستا سونه سر وخل
او چینایان د مارکیټ د تقاضا پر بنسټ خپل مال ارزکی دونه نه ارزکوي چې قیمتونه راټیچي د تقاضا سره برابر دوی په لوړ قیمت غواړي چې د مس خرڅ کړي. دا رښتیا خبره ده، دوی قزاق مس هم رانیوري دي چې د قزاقستان مس دي، او دوی مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې دا استخراجول او پروسس کول، کارخانه سره او کان ټول شیان رانیوري دي. دا چې قزاق مس د چینایانو په واک دي، د نور هیوادونو د تاجکستان او د نور هیوادونو مس هم د چینایانو لخوا اخیستل شوی دي. دوی دا ټول تقریبا مونوپلی خواته روان دي، هم په لیتیم کې او هم په مس کې، چې دا دوه عنصر د نوې ټکنالوژي لپاره دي او ډېر اهمیت لري. دوی په دې باندې ډېر هلې ځلې کوي چې دا ترلاسه کړي، مخصوصا په دا منطقه کې او په تیره بیا په ګاونډي هیوادونو کې. تقریبا ټول د ګاونډي هیوادونو مس د چین په واک کې دي. نو دا په دې خاطر دي چې دا قیمت چې دی وغوړي بیا کولی شي چې مال نفوذ وکړي او په هغه قیمت خرڅ کړي.
مننه حافظ.
اوس د دوی د مونوپولي او برخه ده دا چې اوس استخراجي یا سبا استخراجي مقصد قرارداد ورسره شته دي او زوره مون سره دي.
مننه. تلاش سپ تاسو مخکې د عینک د مسو د کان تخنیکی برخې ته اشاره وکړه چې بیا مؤسسه خبره قطع کړه. په دې برخه کې تاسو څه توضیح خوښته سوري کړئ؟
سیبر صاحب، زه فکر کوم چې کله چینایانو د ابتدا څخه د تخنیکی په برخه کې سروي وکړل، ډیزاین یې وکړو، ټیم ورته راولای، برابر دی وکړو، دا د پروژې دا معنا ورکوي چې دوی ته په واقعي توګه هغه ټکنالوژي چې دوی سره ده او هغه تجربه چې دوی په منطقه کې لري، نو بیا د دې کان ګټونکي بل څوک نشي کېدلای. یوه مسله. دوه مسله، د امریکا حضور په افغانستان کې نظامی، استخباراتي او ملکی، د دې اصلي باعث سو چې ونه سو کولای د دې استخراج عملا شروع سي، په دا خاطر چې امریکا د افغان د چین د هیواد سره په اقتصادي غټو لویو پروژو کې حضور داشته په افغانستان کې لوی خندو، او دا خندونه امریکایانو او د ناتو په مرسته په افغانستان کې جوړول او نیو کوشل چې دومره غټه پروژه ته چینایان لاسرسي پیدا ک. نو وس چې کله تخنیکی مسائل ټول چینایانو څېړلي، هر څه دوی ته معلوم دي، لازم ده چې یو قوي اقتصادي او استخراجي پالیسی دی غټ کان ته جوړ سی، او په قرارداد کې هم داسې تعدیلات رامنځته سی چې د افغانستان په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز ولري، او دا تعدیلات تر شلو او ډیر سفي صدو په حقوقي قراردادونو کې د افغانانو د نړیوالو حق ده، او دا حق څوک نسی ترې سلبولای. نو کله چې 10% لوبه ته په اقتصادي پروژه کې د ځان په نفر اثر خوي، مهارت، مسلکي توپ، تعود او مدیریت غواړي، دا څلور فاکتوره.
تلار صاحب، او بخشي پام دې برخه کې فکر نه کوي، او بخشي پام دغه برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړي، مسلکي توپ او مهارت، فکر نه کوي چې په دې برخه کې پاتره غلي
کپاتیو دغه مشروطي اعلانامه باید په کامیابی اعلانامه بدل کوول، کافي تجربه د پخوا څخه لرو. کبه پاتې راځو، متاسفانه بیا د ملت په اقتصادي لویو برنامو کې یو خیانت، او پاتې راتک بیا دوباره پښیمانی نه لري، د تاریخ بیا تکراریږي نه، ډیر جدي او ځیرک باید اوسو.
مننه تلارسب. د مست عینکو د کان په ارتباط یو اندیشنه چې له 2008 کال را په دې خوښته، او وا هغه د تاریخي آثارو موجودیت ته حلته. کاتب خان فیزی د افغانستان په علوم اکاډمي کې د کوشانی مرکز مشر د ټلیفون لاله را سره ده. دوی په دې برخه کې چیرنی هم کړی دی، او په دې برخه کې کار هم کړی دی، د عینک د مست د تاریخي آثارو په برخه کې. فیزی صاحب، دغه آثار یو برخه منقول آثار وو چې یو وخت د پوتیر جمهوریت نظام کې هغه د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شوی وو. آیا نور منقول آثار هم شته په دې کان کې او بیا به د غیر منقول تراشم؟
تشکر. ما سلام و احترامات خود به شنوای محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم. ما کتابخانه فیضی هستم، عضو اکادمی علوم افغانستان. و به ارتباط از این آثار منقول به موزیم ملی انتقال شده و آثار غیر منقول مثل استوپا و معابد و ساختمان ها در خود ساحه مسینک تا کنون باقی مانده است. و بعد تا این که بستان شناسا از سال 1388 افراد شروع کردن و تا سال 1400 ادامه پیدا کرد. آثاری که غیر منقولت در ساحه فعلا حفظ است و در پوشش است و این پوشش کردن به خاطر از اینکه سلامه نبینه.
فیضی سب دقا آثار ستاسو پا باور دیو متخصص به صفت بندی چمره ارزشمندی؟
ای آثار باستانی از نظر ما بسیار با ارزش و با اهمیت است، چون با باستانشناس و یک پارچه تیکر هم با ارزش است. ای آثار نمایندگی از فرهنگ، کلتور و عنعنات مردم گذشته ما را میکنه و ای آثار در یک نقاط بسیار استراتژیک در مسیر راه ابریشم قرار داره و از اهمیت تاریخی برخوردار است. این آثار قدامت تاریخی از این برمیگرده حتی به دوره برنز یک تعداد آثار است و آثار از این پیداش است که مربوط به دوره یونان باختر است و زیادتر آثاری که در اونجا موجود است مربوط به دوره کوشانیا و بعد از کوشان میباشد.
فیضی صاحب دغه آثار تقریبا څومره دي؟ یعنی مثلا که چیرته څوک وایي چلته دي بودایی دورې یا مثلا تاسو د برونز دورې، حتی برونز دورې ته اشاره وکړه، یفتلی دورې ته مو اشاره وکړه، فرضاً د مختلفو دورو څومره آثار هلته شته یا واټکل کې وکړه؟
ای آثار تو اتکل تقریبا بیش از 30-40 استوپا زیادتر است. محابد است مثلا از ساعت نمبرگذاری شد از 0-1 تا مثلا تا 0-60-65 که در تمام از همین کود گذاشته شده توسط باستانشناسا در همه از این آثار موجود است. اما آثار غیر منقول مثلا استوپا هاست، بعض ساختمان هاست و بعض مجسمه ها موجود هست. بباشد
فیضی سب دا پوشتن بام لطاس وکم بیا بیرتا دا نور بحث تراشم. پا دغه استوپی یا دغه هلتا مجسمه و داشتن چه هلتا شتا دا نازکی دی؟ یعنی مثلا که چرت هلتا با دغه کان که چیرنی او سپرنی پیل شی، آیا د ماتیدو خطر زیاد دی؟ کسا هموس ویل کشی سی تونلون بالتا باشه؟
قراره که نشست ها بین وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و موسسه چینایی یا کمپانی ام سی قبلا صورت گرفته بود، اینا به تفاهم رسیدن که ما با آثار صدمه نمیمانیم که صدمه ببینه. نظر به تعهدات که موسسه کمپانی ام سی امرای وزارت فرهنگ کردن، یا باید آثار صدمه نبینه و شاید در جریان بعض انفجارات شاید بعض آثار تخریبات صدمه ببینند، اما به شکل تکنیکی اگر بسیار پیشرفته باشه شاید صدمه نبینه. این موضوع تکنیکی است. در این مورد هم نمیتونم قضاوت کنم به خاطر از اینکه به اونجا آثار بسیار زیاد است. مثلا استوپا بسیار کلان است، انتقال شاید بسیار مشکل باشه و مستوپای اگر خود ریزه ای گپا باشه این میشه که بشک تکنیکی متخصصین را انتقال کنن، اما محاوله که بزرگ است من فکر میکنم اونا قابل انتقال نیست. این را شاید بخش تکنیکی از اونا یک چیز در نظر بگرن.
فیضی صاحب ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان یو اوریدون کې په خبرونه کې را سره دا اوریدون کې په واخلم بیا بیرته نور بحث ته مخ کړو. مهرباني وکړئ آزادی سپوت پروگرام دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و شبر فتا و استاسی ده خدر وارن المنوع و ده آزادی راژیو طول و کارکرون که و ریدون که تنین که هیلی احترامات وندی که و استاسی منظم و ریدون که یجی توخی ده دابل ولایت شاجول و لسالی فتا
حاجی سب شور اخلی بخیر راسی مهربانی وکی.
من همه یو زنگری سلام تگریش که نارنج که که توائم که و بس او بل نو موږ به پر دا باندې یو نظر ورکو. یو یا دوی پوښتنې لرو. نظر مو دا ده چې موږ ډېر خوشحاله یو چې یو نیمې لسیزې راډیې په دې خوا زموږ په وطن کې الحمدلله داسې کان د کار پیل شروع شو متدارکات او فرکان او بلکونه د شان جوړیږي. نو نه یوازې دا چې زه خوشاله یم، بلکې د افغانستان ټول ملت خوشاله دی. دا به د افغانستان په اقتصاد او د کارګرو د پاره کارونه ټول کارونه پر مخ لاړ شي. خدای دې شکر ځای ده، او خدای دې وکړي چې نور کارونه هم وشيږي. او مستنه مل محترم مل منو زه خو پښتنه خدا ده، آیا دا قرارداد خود چین سره سوی ده؟ په دې کې د تاریخي اثر راوخیږي، دا به د چا کیږي؟ دا خو موږ که څه هم په خپرونه کې به ویل شوي دا تاریخي اثر راوخیږي، دا به د چا کیږي؟ دا قیمت به د چا وي او څوک به خوندي کوي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، آیا په څومره وخت کې به دغه کان عملي بڼه به غوره کړي؟ یعنی دا کار به برابر شي چې دوی راوخیږي او دا کار پر مسو پر دا کان باندې شروع شي؟ او یو هیله ده تاسو خو بله هم لرم مفتو والي والي مو ویلي دي که د منځنۍ څپې دوله شپه سوه شپږ نوي په څنګ کې یوه یو څلوېښت میټره یا نهه څلوېښت میټره لنډه څپه په اړه کوي مفتو واره پیشنهاد کړی ده. ولو که زه ښه برابر رادیو لرم، زه د رادیو معتاد او ښه رادیو لرم، د شپې او منځنۍ څپه ډېره قوي رادیو غواړي، ځکه چې دا په هوا کې نه راځي، دا پر مځکه باندې له چک جمهوریته راځي. نو زموږ دا هیله ده چې زموږ دا درخواستي ومنئ. په بعضې ځایو کې شکایتونه کېږي ستاسو رادیو مطلق نه اورېده کېږي. مننه.
مننه حاجی صاحب توخه. البته د باسانی آثار او لرغونو آثار په برخه کې شیبه مخکې د افغانستان د علومو اکاډمي د کوشانی مرکز مشر کاتب خان فیضی څرګندونی درلودي د استخراج د پیل په برخه کې احتمالا حافظی صاحب سات کال کوي چې لکه څنګه چې ویل کیږي چې ممکن په دوه کال کې ابتدایي استخراج پیل شي، آیا فکر کوي چې دا څه وشي؟
دا خو د چینایانو ارادي پوریان لري، که چیرې هغوی خپل ماشینري انتقال کړي او ژمن واوسي او پانګونه وکړي دا ممکنه خبره ده. که دوی بیا وزن دي لکه پخوا بیا کارونه پر مخ نه ځي.
خو حافظي صاحب محترم، دلته همغه سوال بیا هم شته، آیا چینایان دا نیت هم ممکن ولري چې دا چارې وزنډوي؟ حافظی صاحب زما سوال مو واخیست، فکر کوم حافظی صاحب سره مو رابطه قطع شوه. اتمر صاحب که لتا سو تا راشو، سو فکر کوی چه چینایان ممکن هم دسی کارو که؟ البته دا ډیره احتمالی خبره ده، ځکه چې په 2008 کال کې مخکې ما اشاره ورته وکړه ځینې کتون کې هم دا وایي چې چینایانو ځکه د کان استخراج وزنډاو چې دوی غوښتل چې خپل مس خارج ته صادر کړي او بیا یو وخت په دې باندې هم کار شروع کړي. اتمر سه
مله اول خو دا ډیر یو داسې پروژه ده چې ډیر سرمایه دی باندې لګي کې بل وسایل او تجهیزات ډېر ثقیل دي، یعنی د هغه انتقال او د هغه نصبول او د هغه د کار پیلېدل دا داسې اسانه خبره نه ده. بله خبره دا ده چې آیا واقعا چینایان دغه اراده او نیت لري چې صرف نظر د سیاسي مسایل نه دوی په دغه باندې تمرکز کوي چې دغه کان راوباسي او هر څومره زر چې کیدی شي دغه کان بهره برداري ته وسپاري؟ که موږ وګورو مثلا د ټاپي پروژه، د ټاپي پروژه د ډېر وخت نه شروع او په هغه وخت کې جمهور رئیسان د دې درې هیوادونو لاړل هغه افتتاح کړه، لیکن تر اوسه پورې ټاپي پروژه کار پیل شوی نه دی.
اتمر صاحب وبخشئ، د ټاپي پروژې په برخه کې خو سه شکاره ویل کیږي امداد سه د افغانستان په خاوره کې په تیرو کلونو کې امنیت نه اوس غټ مشکل د پیسو انتقال دی، او بل د یو هیواد موضوع نه ده، هم ترکمنستان په کې شکل لري، هم افغانستان، هم پاکستان، هم هند، او بل خواته حتی ایران هم د ځینو راپورونو لمخه په هغه پروژې خوشاله نه دی، ځکه چې هغه غواړي چې پاکستان ته خپل ګاز انتقال کړي.
یقینا همدغسې ده چې تاسو ویل، دلته به همدغه دی. اول دا چې د دې پروسس د نن په افغانستان کې کدی دی پروسس بهر شي دا خو اول خدا معقول نه وي چې دی پروسس بهر شي او که پروسس هم دلته د نن په افغانستان کې کیږي دا یو لوی ماشینری ته ضرورت لري تاسیسات ته ضرورت لري فابریکو ته ضرورت لري هغه د پروسس ماشینونو ته ضرورت لري او د هغه نه بیا د انتقال مسله ده تاسې دغسې مس مثلا تاسو په موټر کې انتقالولی نشئ د دې دپاره د اورګاډي پټلۍ ضروري دي چې دغه د کوم ځینه راځي او چیرته ځي لکه چې مخکې حافظي صاحب ورته اشاره وکړه چې دا خو دوی منلی وو چې دغه به تر تورخمه پورې دغه پټلۍ به دوی غځوي او نږدې لاره هم زه فکر کوم تر تورخمه پورې به وي نو بیا د تورخم نه اخواته هغه تعهد موجود دی چې لکه نور دا تجارتي توکي موږ ته بیا په راتلونکي کې څه مشکلات پیدا نه شي نو دغه ټول هغه مسایل دي چې باید مخکې تر مخکې نه د دې سروې وشي او مطالعه وشي او په دغه برخه کې باید مخصوصا چینایان صادقانه عمل وکړي ځکه اوس چین هم داسې یو هیواد دی چې هغه کنټرول کیفیت دومره ښه نه دی یعنی اوس په ټول نړۍ کې چې تاسې وګوري چینایي مالونه د ډېر کم کیفیت نه بیا تر ډېر جګ کیفیت پورې دي یعنی دی کې هم مشکلات موجود دي بل دا چې دغه معدن لکه چې مخکې ویل کېده اوس داسې ښکاري چې دغه ذخایر ډېر دي د هغه څخه چې اټکل شوی و مثلا دوی ویلي وو چې یولس اشاره پنځه میلیونه تنه دلته د مسو ذخایر شته دي اوس داسې ویل کېږي چې دا ذخایر څو چنده ډېر دي او دا هم ضرور دی چې هم د افغانستان حکومت هم چینایان په دې برخه کې د سره خپل ارزیابي د سره کې وګوري چې سروې وکړي او وګوري چې په واقعیت کې دغه ذخیره څومره دی دغه کان زمونږ څومره ظرفیت لري
مننه اتمر صاحب حافظي صاحب اوس فکر کوم سره اورو تاسو کسان مخکې د چین په نیت کې یو څه شک څرګند کړ خو بیا هم آیا فکر کوي چې چینایان به دا پروژه وځنډوي
ما زوکه چې دوی کوو غواړي اراده ولري کولای شي ځکه چې موږ چې تاسو
ته حافظي صاحب محترم ډیر څه تبشه فکر نه کوي په قرارداد کې د شان نه درج کیږي چې دا پروژه باید په دې شکل په دې شکل په دې شکل مختلاړ شي
او تقسیم اوقات په دغه پروژه کې ډیر دقیق نه وو په پروژه کې نیمګړتیا وشته په دغه قرارداد کې ځینې سوء تفاهمات په دې خاطر رامنځته شو چې صراحت شتون نه درلودل په قیاس نه دوی باید هم هر شی واضح مثلا دا چې کله دا پیل شي کارګران د کوم ځای څخه وي او انجینر د کوم ځای څخه وي لوکل کارګران څنګه وي د محل منطقې سره دوی څه چلند باید وکړي دا ټول مسائل باید په شفافه توګه پکې درج وي اما ځینې ابهامات وو ځکه چې دا اولین قرارداد لوی قرارداد د افغانستان وو چې کېدل او نوې افغانستان جوړ شوی وو او دا مذاکرات خو 2018 څخه پیل شو او پس له انتخابات یو کال تیر شوی و چې یو سیاسي بستر او حقوقي بستر ورته جوړ شو او په دې خاطر باندې بین المللي قراردادیان دلته افغانستان ته را داخل شول او غوښتل چې کارونه را واخلي او چینایان هم په مغه جمله کې داخل شول او ډېر پچتکی سره او نیمګړتیاوې په هغه کې شته دي باید بیرته له سره کتنه وشي اما دلته مشکل دا دی چې اوسنۍ حکومت نوې قرارداد نشي کولای ځکه چې د ملل متحد قوانین له مخې او بین دول اقتصادي حقوق پر بنسټ باید په اول ګام کې دولت پر رسمیت پیژندل شي وي تر څو دا قرارداد له سره وکړي او په عین زمان کې دا قرارداد په ملل متحد کې به بیرته له سره ثبت کړي اوس خو افغانستان د ملل متحد په دننه کې هم استازیتوب نه لري نمایندګي نه لري اوسنۍ حکومت د افغانستان په دې خاطر دوی یوازې تعدیلات یا مثلا زمایم او ځینې مشورتي کارونه کولی شي او بنسټیز حقوقي بدلون پکې نشي راوستلی
مننه حافظی صاحب، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. تلاش صاحب په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې تعدیلات او زمایم په دې قرارداد کې زیات شوی دی او کنه؟
شیبر صاحب مختلف ده چې تاسو سوال ترې سم وقاله مې ولاند تبصره د چنایانو د قرارداد یا د زندولو په اړه درته ویم.
مهرباني.
چنایان کولی شي په دریو شرایطو کې عقب نشینی وکړي یا شاته ولاړ شي. اول، د اسلامي امارات سره مطلق اړیکې خرابې شي، سیاسي او اقتصادي شاته کوي. دوم، کېدای شي د دوی مالی امکانات محدود شي او ونه شي کولای شي دا پروژه سپورټ کړي. دریم، کچیرته امنیتی تهدیدات د امریکا لخوا نه فوق العاده زیات سو لام په وای فضا کې، بیا چینایان شاتک کوي. دغه درې احتمال دي چې چینایان باید دا پروژه وځنډوي. بله بانه اقتصادي نسته. اوس راځو اصلي سوال ته. زه فکر کوم که چیرته تعدیلات او یا زمایم چینایان ونه مني، اسلامي امارات هم اجازه نه ورکوي او د دوی د اقتصادي پالیسی سره په ټکر کې راځي، او موږ د نړیوال تجارت په اساس باندې او د نړیوالې محکمې په اساس باندې هغه غټ قراردادونه او سیمه ایز قراردادونه چې یوه هیواد سره او د دوو هیوادو سره تړون لاسلیک کوي هلته مشروعیت پیدا کوي. چې اوس بیا دا موضوع سیاسي ته دي له اقتصادي څخه ووځو، اما په داسې شرایطو کې اسلامي امارات کولی شي چې د زمایمو په اړه باندې او د 30% د قرارداد په تعدیلاتو باندې د دوی لاس خلاص ده چې تغییرات کې راولي، اما له بده مرغه له دنه پورته نشي کېدی.
مننه تلر
صاحب، سیاسي موضوع ته ورته.
بله مننه تلر صاحب. اتمر صاحب، د مخکې شافیزي صاحب کوم موضوع ته اشاره وکړه چې د سترو قراردادونو په ارتباط باندې د یو حکومت مشروعیت په نړیواله سطح هم مهم دی، په دې برخه کې تاسو نور څه توضیح ورکولای شئ؟
افیزي صاحب ډېر مهمه ټکی ته اشاره وکړه، دا ډېر مهمه ده. لکه څنګه چې اوس دغه قرارداد مثلا د دې سقف د قرارداد څومره دی، یعنی هغه څه لویه پانګونه ده چې دا ضرورت لري د ملګرو ملتونو د تایید لپاره، نو که داسې بیا دا یو ستونزه رامنځته کولی شي. او زه داسې فکر کوم چې طالبان او چینایان باید دغه مسائل پوره مطالعه کړي او په دغه قرارداد کې په نحو د انها دا ځای په ځای شوی، ځکه هغه کیدای شي یو مانع د دې د پلي کولو دپاره رامنځته کړي.
مننه اتمر صاحب، د دې له خطر چې د خبرونه یو څه راغونډه کو، تر اوسه پورې خو په احتمالي خبرو باندې هم بحث وکړو. حافظي صاحب، که چیرته دغه کان په هغه شرایطو چې په 2008 کال کې قرارداد شوی و ځینو شان ته تاسو اشاره وکړه، لکه د ریل پټلۍ او د شان تریل رشي وي دي، لیکن په دې هغه شرایطو باندې چې اپاتې دي، که دغه قرارداد تطبیق شي او استخراج پیل شي د وکاله وروسته، ګټه به څه وي؟
او په ډیری ګټلري کچيري مونږ خپل د حق او ګټو څخه دفاع وکولی شو او پر لپسي سره نه وکړو او اجازه ورنه کو چې مونږ حق ځای شي. په قرارداد کې 302 میلیون تر 300 میلیون په هغه خوانې قیمتونو سره زمونږ ریالټي یا حق امتیاز دی چې هر کال ځنی اخلو. دوام دا چې دلته پروسس ابتدایي پروسس هم دلته کیږي، دلته کېږي د کار ځای د کار پیدا کېږي، او بل قراردادي شرکتونه هم دلته کېدای شي دخیل وسي او ځینې خدمات ترسره کړي، هغوی هم د اقتصاد د رونق لپاره ګټور تمامېږي. بل دا چې د اولین ګشت لپاره د افغانستان یو ستر پروژه په عملی توګه رامنځته کیږي او د افغانستان اهمیت او یو منبع مشروع د عاید افغانستان لپاره راځي او د افغانستان مس یعنی مید ان افغانستان په دنیا کې ځای پیدا کوي او دا زمونږ جیو اکونومیک اهمیت زیاتوي او په دې زمان کې بین المللي اعتبار زمونږ زیاتوي. هغه مخکې ما شتارز وکړل داسې دي چې قراردادونه کیدای شي چې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته شي د هغه د حاکمیت لپاره یا هغه منازعات پیدا شي د حل منازعات تجارتي لپاره دلته په بین المللي توګه ځینې محاکم موجود لري او ځینې حل منازعات تجارتي ځایونه شتون لري مثلا اربیتریشن د لندن دی اربیتریشن د فرانکفورت دی اربیتریشن دی یا حل منازعات دی پاریس دی روم دی راسل اقتصادي محکمه ده. کچیری د افغانستان سیاسي بستر او مشروعیت وجود نه لري په د منازعې په حال کې یوازې چینایان کولی شي چې هلته زموږ پر ضد اقامت دعوی وکړي. موږ حتی حق د دفاع او حق د حضور هلته نه لرو. په دې خاطر باندې دا خطرناک ده او په دې خاطر زه وخت چنګار کوم چې د اقتصادي ودې لپاره افغانستان ضرورت لري چې یو سیاسي مناسب او مشروع بستر باید ولري چې په دننه او په بهر کې د افغانستان د خلکو د حق څخه په بشپړه توګه وکول شي دفاع وکړي.
مننه حافظي صاحب. تلار صاحب د حافظي صاحب خبرې که څه هم تاسو تل دا ټینګار کوي چې سیاست ته بنسو یوازې په اقتصادي برخه کې تاسو پوښتنې کوي، لیکن په ځینو مواردو کې دا سره تړل کیږي لکه دغه موضوع. څه فکر کوي چې په همزمانه لدی سي چې دغه کان استخراجي شي او افغانستان ته ګټ هم حافظي صاحب توضیح کړي، دغه بل اړخ هم په کار ته چې هڅه ورته وشي تلار صاحب؟
دا یقیني خبره ده، بالکل در سره موافق ما او توافق در سره کومه. کچیر ته موش سیاسي بحث په نړیواله کچه په اقتصادي پروژو کې په نظر کې ونه نسو، متاسفانه خنډونه زیاتی شي په څو فاکتورونو کې. اول د پیسو په ترانسفر کې، د انتقال کې، دویم د ماشینري په انتقال کې، دریم دی مسلکی انجینرانو دیغه د مسؤلیت او امنیت موضوع را مستکی شي، څلورم د استخراج او پروسس او د انتقال موضوع په دې کې را مستکی شي. نو دا څلور اساسي دا فاکتورونه دي چې یو پروژه د ناکامۍ سره مخ کوي. موږ باید دوه توازنه تنظیم کړو، اول سیاسي نړیوالې اړیکې مستقیما پروژه باندې تاثیر کوي، دویم په داخلي مدیریت د استخراج او همدارنګه د قرارداد ځینې ماده تعدیلات چې هغه د افغانستان د اقتصادي پالیسیو سره په ټکر کې نه وي او بلکې موافق وي، هغه موافق نقطې چې حاکم نظام یې غواړي.
بله مننه تلار صاحب. اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، مخکې تر دې چې دغه ستره پروژه په کار پیل وکړي، یعنی مطلب مله استخراج له وخت دی چې د استخراج چارې پیل شي، کوم ګامونه باید واخیستل شي؟ جنو تحفظي صاحب اشاره وکړه چې یو بستر باید سیاسي بستر هم باید ورته رامنځته شي چې که خدای مکړه په دغه قراردادونو کې کوم خنډ او ځنډ یا ستونزه رامنځته کیږي چې افغانستان نړیوالو محاکمو ته رجوع وکړي.
یا مشکل خو دا ده چې افغانستان په نړیوال ستیج کې خپل موقعیت نه لري چې باید ویلري. د بل خوا نه دغه هر پروژه ځان ته حقوقي مراحل او حقوقي مسایل لري چې البته کله چې دغه پروژه پلي کیږي یا د تطبیق په عملي برخه کې پیل کیږي نو کیدای شي په هغه وخت کې ځینې ستونزې رامنځته شي چې په قرارداد کې هغه پیشبینی شوی نه دی. بعضې داسې پروژې دي چې یو ستونزه په جریان د پروژې د تطبیق کې رامنځته کیږي چې هغه په قرارداد کې نه راغلی، نو هغه مسایل هم کیدای شي چې بیا د پروژې تطبیق یا خنډ سره مواجه کړي یا کاملا توقف شي. نو خو په مجموع کې که موږ داسې خوشبینانه قضاوت وکړو راځي چې دا فکر وکړي چې دا یو خپل د افغانانو لپاره ذکر چې دی کار او د روزګار د لپاره فرصتونه او زمينه برابرېږي. بل دا چې افغانستان دغسې یو هېواد چې هغه خپل معدن باندې حاکمیت پیدا کړي او دغه که پروسس دلته وشي دا به ډېر ښه خبره وي. زه چون زما قرارداد نه دی لوستی نو زه پرې نه پوهېږم، خو ضرور دا دی چې هر قرارداد چې کېږي پروسس باید دننه په هېواد کې ترسره شي، ځکه چې د پروسس سره دلته خپله داخلي سرمایه‌داري هم تر اندازې پورې رونق پیدا کوي، داخلي کمپنیګانې په دې برخه کې کار کوي او دلته دننه کور دننه افغانانو ته کار پیدا کېږي. دا یو فرصت یا یو شهرت د خپل افغانانو دپاره هم دی چې د خپل د ذخایر نه دوی خپله استفاده کوي، دا پروسس کوي او نړیوال ته وړاندې کوي.
مننه اتمر صاحب. حافظی صاحب د پروسس موضوع هم یاد شو، که څه هم دا سویل کیږي چې چینایان به ممکن په افغانستان کې پروسس کوي، اما په ورته وخت کې د انتقال مسله هم ډیره مهمه ده. لکه کومه لارې به دا مس تر چینه پورې انتقالوي؟
پروسس خو دوی بس په دې کې و چې بشپړ پروسس دلته وشي که کنسنتری وشي. د کنسنتریشن یا تمرکز چې مس پکې متمرکز شي په دغه حق له توافق شوی وو، او اخیری پروسس چې هغه څخه بیا مس جوړیږي، بیا ویرونه جوړیږي د بیتری لپاره او مثلا د برښنا د مزي لپاره او نور داینامو لپاره او نور مسایل لپاره توربینونو لپاره، دا شاید بیا درنه په چین کې کیږي. دا ابتدائی پروسس هم دلته کیږي، یعنی مثلا دا خاوري خنشي انتقالول چین ته خدای اقتصادیت نه لري، په دې خاطر دوی مز ځنې وباسي، اما ابتدائی پروسس دلته کیږي. هم دا شوی دي، خو په هر صورت دا هم ګټور ده. یو شی ویل غواړم، هغه دا چې د دوالو هیوادونو توافق بین المللي تایید ته ضرورت نه لري، چې مثلا دوی خپل سره توافق وکړي، حکومت دا ومني چې چین سره دا توافق میکړی دي، چینایان هم ومني چې دا حکومت په رسمیت پیژندل شوی دي، کنه دي شوی، موږ ورسره تعامل کوو او دا کار. او په هغه صورت چې مرانزیات پیدا شي، اختلاف نظر پیدا شي او توافق نه لري، بیا اربیتریشن ضروری دی. یو منځګړ مستقل مؤسسه لکه لندن اربیتریشن یا پاریس راسل یا دی بلجی، په اوسنی شرایطو کې دا مخکنی قرارداد تصاب دی او اربیتریشن لندن څه ته ورکړل شوی دی، محل منازعات لندن ته ورکړل شوی دی، چې هر پا سوالری اعتراض ولري هلته به مراجعه کوي چې به مري نورمونو سره برابر به دوی پریکړه کوي. دا شتون لري، ولې اوسنی حکومت چون په رسمیت پیژندل شوی نه دی، دا د حق څخه محروم دی چې بیا اقامت دعوی
افیسی سبا واغه د انتقال موضوع څنګه نو څنګه به انتقال وي؟
د انتقال موضوع لپاره خو همدا و چې دوی خو پرته له یو لوی لارا او چې درېلو پکړه پکې باید شتون ولري، ځکه چې دا خو په میلیون هاو ټن دی. دا انتقالول په ټرکونو کې او په دغه لارې چې موږ یې لرو، مثلا د مشرقي لارې او چې وګورئ سمندر خواته، یا د بدخشان لارې مذکرې کچېری موږ چین ته ورشو، دا خو ډېر ستونزمن ده. په دې خاطر باندې همدغه پیشبینی شوی چې دا د ریلو کرښې باید جوړې شي.
خو البته او بخښي د ریل کرښې هم مشکل لري، اوس مثلا د ګلګت بلتستان خواته هم امنیتي وضعیت خراب دی، حتی پاکستان خپل کارونه هلته سم نشي اجرا کولای. نو
نه، خو داسې دي چې اول خو د دې ژمنه دا نه و چې یوازې د دې څخه تر تورخمه جوړ کړي. دوی خو غوښتل چې د منځنۍ اشیا له لیارې چین دغه کان سره ونخلوي، د مځکې له لیارې د ریل د کرښې، بیا وروسته د دې لپاره چې دا بشپړ سي او یو سمندري لاره ورته پیدا شي، یو ریزرو یا احتمالي و دې خاطر باندې تر تورخه م پورې هم باید دا غزول شي.
معنی نه حافظ صاحب
انسان خدا د چین څخه باید مستقیمه تر کانه پورې.
معنی نه حافظ صاحب محترم تلاش صاحب او اتمر صاحب لتا سو منندوی مولا کاتب خان فیضی څخه مننه کوم چې خبرونه په برخه کې را سره ګډون وکړ. زحمت شي بر اجازه اخلم.
ساعت 8 شب